آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
افغان حکومت شپارس نومان وزیران ولسی جرګی ته د باور درایه د اخیستل لپاره ور وپیژندل. عراقي ځواکونه هم د تکړه شار په د بشپړ کنټرول لپاره د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگ جاری ساتلی، او د ایران نړۍ د قدرتونو د چهارشنبه په ورځ هم د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري جاری ساتلې دي. درنو اوردونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په دې خبری خبرونه کې به لومړی خبرونه وي، د خبرونو وروسته به لومړی راپور د نایجیریا د انتخاباتو په اړه به وي، او دوهم راپور به د انتخابي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړښت پر سر وي، او د هغې وروسته به د نارنج ګل د مشاعرې په هکله پروګرام ولرو چې عابد نور صاحب به کوربه وي. او عابد نور صاحب زموږ سره په سټوډیو کې دی او زموږ سره به خبرونه وایي.
مننه. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش نن د چهارشنبه پر ورځ د ملي یووالي د حکومت شپاړس نومان وزیران ولسي جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره ور وپیژندل. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال د ولسي جرګې غونډې ته د دغو نومان وزیرانو د ور پیژندلو په وخت هیله ښوده چې د ولسي جرګې لخوا د باور د رایې ترلاسه کولو وروسته به کابینه بشپړه په ادارو کې به موجود ستونزې حل شي. ښاغلی دانش په دې اړه داسې وویل:
لتا سو محترم وکیلانو، زمونږ غوښتنه ده چې د وضعیت حساسیت او د خلکو ملي ګټو ته پکتو کاندید وزیرانو ته چې نن تاسو ته معرفي شول، اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو په چوکاټ کې څومره چې ژر کېدای شي د باور رایه ورکړئ، څو د خدای په مرسته او ستاسو په ملاتړ کابینه ژر بشپړه شي.
همداشان خاوري دانش په خپلو خبرو کې په شفافه توګه د فرغندې د دوسیې د څېړلو او هم د سولې د پروسې او په کابل کندهار لویه لاره د یرمل شو هزارو مسافرو د خلاصون د هڅو یادونه هم وکړه، او د ولسي جرګې نه یو وخت چې حکومت سره د کابینې په بشپړېدو کې مرسته وکړي. تر اوسه نه ده معلومه چې د ولسي جرګې به کله د حکومت د دغو نوماندو وزیرانو ته د باور رایه د ورکولو لپاره خپله غونډه جوړه کړي.
د سرپل ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني ویلي چې وسلوالو یوولس مسافرین نن د دې ولایت څخه تښتولي. محمد نور رحماني د امریکا ژغ ته وویل چې دغه مسافرین د سرپل ولایت د بلغاب ولسوالۍ څخه د ولایت مرکز ته په لاره وو چې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سو. هغه وایي چې دغه مسافرین د درو بسونو څخه کښته سوي. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي تر اوسه د دې خبر تایید نه کوي. په تېرې یوې اونۍ کې دا د افغانستان په شمال کې د سړو تښتونې دوهمه پیښه ده.
په سرپل ولایت کې همداشان سیلابونو هم څلوېښت کورونو ته تاوان رسولی دی. د سرپل سرپرست والی عبدالجبار حقبین ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو نن سهار د قلعه سوخته په سیمه کې خلکو ته مشکلات پېښ شول. ښاغلی حقبین زیاته کړې دي چې سیلابونو له امله دغه سیمې یو تن اوسېدونکی هم بې درکه شوی. ده وویل چې د طبي پېښو سره د مبارزې ادارې ته یې دنده سپارلې چې زیانمنو شوو کورونو سره مرستې وکړي.
د بامیانو لسګونو اوسېدونکو نن په دغه ولایت کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د یو دېرش مرمتسو مسافرو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو د ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې د ملي یووالي په حکومت فشار راوړي تر څو د برمتشوو کسانو د خوشې کېدو په برخه کې جدي هڅې وکړي.
او فلسطین د چهارشنبه په ورځ په حق کې د نړیوالې جنایي محکمې د مرکزي دفتر د تړلو دروازو تر شا په مختصره مراسمو کې د دغه محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د فلسطین د خودمختاره ادارې لخوا د دې نړیوالې جنایي محکمې د غړیتوب د ترلاسه کولو هدف په اسرائیل باندې نړیوال شورا فشار اچول دي. دا کار په داسې حال کې کیږي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیا ټاکل کېدو سره یو خپلواکه هیواد په توګه د فلسطین د رامنځته کېدو په اړه د خبرو د بیا پیل کېدو فرصت هم کم شوی دی. بنیامین نتنیاهو د کلکو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې ډېرې سختې خبرې وکړې او په څرګند د فلسطیني هیواد د جوړېدو سره مخالفت څرګند کړ.
د نایجیریا نوی انتخاب شوی ولسمشر محمد بهاري وایي هیواد یې ډیموکراسۍ قبول کړي او یوې ګوندي دولت د لارې حکومت کولو د دوره تر شا پرېښوده. شاغلی بهاری دا خبری نن د چهارشنبه پورز په ابوجا کې وکړي. هغه دغه خبری څو ساعت وروسته لاغه وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون د برای اعلان کړ. د انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې شاغلی بهاری د نایجیریا د شپږ دېرش ایالتونو د اکثریت خلکو رایې ګټلي او ټول ملت په سطحه تر شاغلی جانتن دوه میلیونه زیاتې رایې وړي دي. شاغلی بهاری ګوډ لک جانتن ته یې د ارزښت وړ مخالف لقب ورکړ او ویې ویل چې دی تلونکی ولسمشر ته د دوستۍ لاس غځوي. د نایجیریا جمهور رئیس ګوډ لک جانتن پرون د سه شنبه پورز په داسې حال کې د نایجیریا د ټولو خلکو نه د لیک کبله مننه وکړه چې ده ته یې موقع ورکړي و چې دغه ملک اداره کړي چې هغه د جمهور رئیس په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د جرمنی هوایي شرکت لوفتانزا اجرایی رئیس وایي دا به ډیر زیات وخت ونیسي چې دا معلومه کړل سي چې هغه کوم ملت وو چې د جرمن وینګز هوایي شرکت کو پیلوټ یې ته واڅو چې خپل الوتکه د فرانسې د الس په غرونو کې راوغورځوي چې لامل یې 150 کسان چې په دغه الوتکه کې سپاره وو وژل شول. د لوفتانزا هوایي شرکت اجرایی رئیس کارستن سپور نن چهارشنبه په ورځ په هغه ځای کې د قربانیانو درناوی وکړ چې دغه الوتکه رلوېدلې وه. سپورت د خبریالانو پوښتنو ځواب نه کړې چې ولې لوفتانزا هوایي شرکت کو پیلټ ووشت کلن اندرس لوبس ته د دې سند ورکړی وو چې دی کولی سي چې الوتکه والوزوي چې له هغه له دې مخکې په 2009 کال کې د زده کړو پر مهال دغه شرکت ته ویلي هم وو چې د جدي خفګان د فشار سره مخ دی. شاغل سپور وویل
وی آر لرنینګ مور ایوری ډے اباوت دی کوز اف دی اکسیډنت.
شاغل سپور وویل موږ هر ورځ د دې پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه کوو خو دا به ډیر زیات وخت ونیسي چې موږ ټول په دې پوه سو چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه. عراقي ځواکونو نن د چهارشنبه په ورځ په هم په تکریت ښار کې د اسلامي دولت پر ضد جنگ ته ادامه ورکړې او ښار مهمې برخې نیولې دي. عراقي ځواکونو د څو اونیو راهیسې د اسلامي دولت پر ضد جنگ جاري ساتلی و تر څو دغه ښار ځینې ونیسي. د اسلامي دولت ډلې دغه ښار د تیر کال د جون په میاشت کې نیولې وو. د عراق د کورنیو چارو وزیر محمد سلام الغبان وویل عراقي ځواکونه خپل عملیات جاري ساتلي چې پاته وسلوالو څخه هم دغه سیمه پاک کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د تکرت د ښار د آزادولو په اړه په خپل ټویټر کې دا اعلان وکړ او ویې ویل چې د دې تاریخي برای له کبله عراقي قواو او رضاکار عسکرو ته مبارکي وایي. د عراق د پارلمان یو غړي عبدالباری زبیر د امریکا ژغ ته وویل چې عراقي ځواکونه د تکریت مهم برخې نیولې دي او د عراق دغه شمالي ښار د پوځي کنټرول لاندې دي. اوس یوازې دا کار پاتې دی چې کومې خرابۍ چې هغوی پېښې کړې وې هغه پاکې کړو په پوځي لحاظ تر څو چې په مکمله توګه کنټرول بشپړ سي او بیا چې څه پاتې وي هغه پاک کړي نو بیا به د آخرني فتح اعلان وکړي. مګر د پینټاګان یوې نتاکي امریکا ژغته وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې خبر چې عراقي قواو د تکریت د مرکزي سیمې نیولې دي هرکلی کوي خو هغه وویل چې د تکریت نورې سیمې لا د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي او ډېرې نورې جګړې لا پاتې دي. د یمن په لویدیځ کې نن د چهارشنبه په ورځ په یو فابریکه کې چاودنه سوي او لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي خو چاودنې په اړه ضد ناکیز راپورټونه رسېدلي چې آیا دا چاودنه د سعودي عربستان په مشرۍ هوایی بمباریو له وجې سوي او که د حکومت ضد وسلوالې دي ذموار دي. چارواکي او عیني شاهدان وایي چې ائتلافي ځواکونه د چهارشنبه په ورځ وختي د هویده په ښار حملې کړي چې دغه فابریکه هم هلته موقعیت لري. نور منابعو بیا راپورټونه ورکړي چې یاغیان هم په دغه سیمه کې دا وانونو بریدونه کړي. ملګری ملتونو د سه شنبه پر ورځ وویل چې د تیرو 15 ورځو هوایی بریدونو کې درې نوي ملکي کسان وژل سوي او 315 شپېته زخمیان سوي دي. د دغه بریدونو اوس یو اونۍ پوره سوي ده. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو د چهارشنبه په ورځ هم خبري اترې جاري ساتلي وي چې پاتې اختلافات حل کړي چې داسې موافقه ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې په دغه هیواد کې باندې لګیدلي بندیزونه لیډ کړل سي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ خبري اترې د سه شنبه مهالویش چې دوی په خپل ټاکلې وو بشپړې نسوې او نن به هم ادامه ولري. د برتانیې د بارنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل په داسې حال کې چې د ایران اټومي پروګرام په اړه خبري په لوزان کې د چهارشنبه په ورځ بیا پیلېږي هغه خوشبین دی چې نور به مختګ بم وسي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی ته ویلي چې دای به په کایرې باندې هغه نظامی بندیز ایست کړي چې په مصر کې